تم په وخت د شپې
نه به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه کم ایر خصوصي هوایي شرکت وایي چې د کابل دوه ترمنځ مستقیمه لیتنې پیلوي دغه شرکت نن یکشنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوه ترمنځ مستقیمه لیتنې به د دسمبر په 18 مله کابل څخه دوه د دوی د ای بی الوتکې په لوت پیل شي د 2023 کال د اګست په نیمه کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنیو ودونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شي خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د ودونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څونورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې پر روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کلونو څخه درې کورنۍ د خو کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پوروړ کړي دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې له هرو پنځو کورنۍ څخه څلور پوروړ دي د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوروړ دي چې دا د 500 ډالرو معادل ده له دې سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکړی چې د روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمیر محتاجي کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکي میاشت کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کیش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشرې ته نوموي پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړي غوښتنه کړي چې له اف بی آی څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې له هغو کارمندانو پاک کړي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وای پر روان شپږ ورځېنی کمپاین کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره کار کوي دغه سفارت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او نړیوال لمړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی وړاندې راغلي دوی د شپږ ورځېنی کمپاین پر مهال د افغان خزو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر خزه د خوندیتوب کرامت او برابري مستحق ده د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپږ ورځېنی نړیوال کمپاین ته د شنبه پر ورځ پیل شو د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه ولګول شول وروستۍ خبر هم ده چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره کړه سفارت وروسته له دې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او ځینو نورو چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لکتر لګو د افغانان ویل دي پرون پیو خبر پانه کې ورشي افغانان په دې مظاهرو کې برخه نه اخیسته او په دې اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د زورولو لپاره پلمه کېده شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي کاناډا کې د ډایمنډ دوه په نوم د موسیقي دوهم فیسټیوال افغان خزې د خپل اقونو په لټه کې
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان خزې د هر ډول حقوقونه به برخه دي
او هوا په سړې دي سره د کپلورونکو بازار ګرم شوی
او دغه جرابات پلان کې نه د نغلو ډرنده کې او شوروبي کې د خسته مې انور کې
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د په داسې حال کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دی په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم زورول کیږي او ان له پولې راړول کیږي نور جزئیات پر راپور کې
اونه هم که پاسپورت میان پاسپورت ارزش نداره د ایران
د ایران د اصفهان اوسیدونکو حفیظ الله نائب وو نو مور ایزیتوی چې ډیرای افغان کډوال قانوني اسناد سره سره لپولې اړول کیږي دا چې په خبره خزي ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان شړل سوي دي
ما میګرن مثلا مرد شه رد مرز میکنه زنش میمونه کودک رد مرز میکنه دغه خانواده ش اینجا میمانه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری نه نیسی او را د مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان را د مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته به سرپرست پاتې شي.
په تهران کې میشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در هر کوچه و پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم،
مونږ د ایران په هر کوڅه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس څخه خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول لامل راغلی یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول زورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوی ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلي پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یو خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرینا ایرانی خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي لامل نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وسنه لري. مومنی ویلي چې باید د کار د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوی دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې 6 میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتباع کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلونیو خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو 2 کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې شوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپلو خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حالوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و 13 میاشت افغانستان ته شړلای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رئیس السویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایرانی ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
د کاندا په تورنټو ښار کې د دایمن دوا په نوم د موسیقي دوام فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندان چې د شنبې په ورځ نو وخت له بیلابیل ودونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستي و، دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په سنوي حالت کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره اغیزمن ګڼي. نور جزئیات په راپور کې. د کاندا تورنټو ښار د شنبې په ورځ نو وخت د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کاناډا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و چې شاوخوا دیش افغان هنرمندانو په کې برخه اخیستی و. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کاناډا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستی و، د دا ډول فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوال پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال آواز شو در دشت ها هم تجلیل می شد ولی یک بدت آواز شو خوب شد به خاطر از اینکه بعضی مشکلات
پخوا به هم هر کال داس یا آواز شو تر سره کیدی خو د زین استون زل عمل و دریدل. خو په دې ورسته یو کې درامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي ترڅو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځه ولاړ نسی. زدل ته دی وی بخانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لار کې تیر کړای راغلی دا په کاناډا کې ول منزل سو او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فیسټیوال کې اوشمینو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ساینې په موخه جایزه هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کېږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فیسټیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل.
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو، مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور او سپورټ کیږو، مونږ نور او خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي، ختمیږي سلوسله.
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکي عبدالله نوابی شادکام چې د هم دغه فیسټیوال جایزه ګټلې ازادي راډیو ته وویل.
دا ډول غونډي او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر لرو، نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړي توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمينه برابر کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنی دي چې زموږ غږ نشي غلې کولای.
صدا بلند میکنیم به این معنا که ما استوار هستیم، ما را صدای ما را خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شد نه پیام شد نه یه پیک شد نه گشمنا چه جمال را پیاچی لاله گل تکلم کتنا چه جمال را پیاچی لاله گل تکلم کتنا.
د ډایمنډ لومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون په اتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ 2 فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستانه بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې لبیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او پر رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غږول منع کړی دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې د شپږ ودونو له لوري نړیوالې جزې محکمې ته د ښځو له حقوقو د پراخې سرغړونې په تور د طالبانو د قضیې لوړاندې کولو هرکلی کړی دی. نور جزئیات د عبد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونې قضیه چې د چیلي، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو له خوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې، د ښځو او بشري حقوقو د یو شمیر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقوقو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن بی پر ازادي راډیو ته وویل.
په همدې مناسبت اتحاد فعالان از یې اقدام
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو د بشر د حقوقو سازمانونو او مسؤلو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمي اسانتیاوي برابر کړي ترڅو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل شي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوي وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقوقو فعالان د ټولنې له دریز او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقوقو فعالې ازادي راډیو ته وویل.
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان کې د هر ډول حقوقونه به برخه دي، نو موږ د دغه سه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید دغه جنایاتو مخاوني ول شي، او دغه جنایات چې دوی په درې کالونو کې د کلی دی په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دغه ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پریسا مبارزه چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
همواره خو صاحب ځنه افغانستان هم درې
د ښځو غوښتنې تل دا وي چې بلاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویم کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هرکلی کوو چې له درې کلونو وروسته لږ تر لږه دا پرېکړه وسوه چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي، او هیله لرو چې دا پلان سره عملي سي تر څو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 23مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2023م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د غیوات په شمال کې د همو ولایت زینو کلیوالو او خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ورستیو دوه ورځو کې زرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې او د دې شار هوایي ډګر تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه گاونډیو ولایتونو ته هم غځولې دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستل. د بریدونه په داسې وخت کې شوی چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکیل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په ورستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هماشار شمالي سندو ته رسیدلي او د سوریې د پوز واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبه په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیربیا د سوریې په شمال ویدیس کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګری ډلې له خوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوز او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا شاغلی عراقچی به له د مشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې شمیر کپلورین کې وای دا واپ سړی د سره یې بازار خښوي دی. خو د کبانو فارم لرونکو دا کوي چې لګونډي ودونه څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو لامل دوی په پلور کې کماله راغله دی. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف خار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري د هوا په سړی دو سره د خپل کار خ کې دوه ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابل ډولونه پخوي. هغه ازادي رادیو ته د بیلابلو کبانو د بیو په اړه وویل
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړی دو سره لخپل کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي تزي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرونټه کې او سروبي کې د خېسته میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خېسته په خي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو ته وایي چې د کبانو غوخه د هغه د خوخه خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوخه ډیر ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوخیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره.
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیپ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی ځکه دا ټیپ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت بازار وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو. خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې جواب نکړي. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 160 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
مالور غانې په فور ناشتي دي د ورځې د خپل نفاتې دي او سخت تشويش اخیش پیو
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوی لوړولو په هدف نومول شوی. خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیلو لارو د انتقال امکان شته یو ننګړل کیږي. د ټولنیزو چارو کارپان په افغانستان کې د ایډز ناروغي او ایچ آی وی ویروس په اړه د بشپړه عامه پوهاوی پر اړتیا ټینګار کوي. نور جزا د سنا کاکړ په دې راپور کې
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغي یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د ناخوندي جنسي اړیکو لرل د ایچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د ایچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډیر ځله په وخت تشخیص او اغیزمنې درملنې سره په ایچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز د اخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو ایچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلیدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په ایچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د ایچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوی چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وي، په ایچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نشي، له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عمه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهیږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه. وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
وضعش خراب شد به خاطر از این مرض هم از دنیا رفت.
یوه بل میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ایچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلن لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومې ته ورکوي، خو د ټولنیز برخورد د ویرې له امله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه ګڼي. تونځه هم دا ده چې ټولنه کې پوهاوی نشته. ده د ټولنیز عامه پوهاوی تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري ترڅو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په ایچ آی وی ویروس تخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمېر ډاکټران وایي هغه کسان چې په ایچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نور خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټي نه کړي، ځکه خدا نه خواسته که چیرې دغه په چایوي اخته کس خپل ناروغي پټي او هغه نور وګړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک پرې اخته کړل، اې دغه ټول خون د ټول د غاړې وي، نو دای باید هیڅ کله هم خپل ناروغي پټ نه او نور وګړي هم هغه ته باید تعدید آمیز، توهین آمیز، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کی، پیغور ورته ور نه کی. دا نو ساری ناروغی ده، نو دغه سړی هم باید موږ اوقدایی نکړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او لخوا ایچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یو ګواښ په توګه د ایډز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایډز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړي، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو ود به وغږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې 9:30 بجې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. اوسم خبرونه کمیر خصوصي او شرکت دوی چې د کابل دوه ترمنس مستقیم لوتنې پیلوي. دغه شرکت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل دوه ترمنس مستقیم لوتنې به د دسمبر په لسمه له کابل څخه دوه ته د دوی د یوې الوتکې په لوت پیل شي. د 2023 کال د اګست مینیمای کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان او بهرنۍ ودونو ترمنځ ټولې الوتنې وځنډول شوې. خو په وروستیو دوه کلونو کې د سیمې د ودونو ځینو هوایي شرکتونو کابل او د افغانستان څو نورو ښارونو ته الوتنې بیا پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هلو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې خوراکي توکي پورور کړي دي او دا شمېره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده، چیرې چې له هرو پیزو کورنیو څخه څلور پورور دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 13,200 افغانۍ پورور دي چې دا د 560 ډالرو معادل دی. سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداری ورکړي چې روانو شرایط په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سح کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تاریخ تولید شوی دی.
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رات او واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د څرنګوالي پاړه د کورنیو چارو وزارت څېړنی په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي، آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او کڅنګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه یي مواد اول خدای چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم.
دیوراج می 300-400 د مصرفول حکومت سرمایه چې موږ جمع واغم مو خورل پور دارم کو غم مو خورل دیو بل پانډیواله را کړل مو خورل بل اخر تر دې سره ورسېد.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګيري د حجا اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو ځواني مرکیږي، باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بي ساري ډول وړه شوی چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوسې په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاټا ویلي وایي د کوکنارو د کښت کموالي او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډیر مرسته وکړي. میرمن ګاټا ویلي زیاتوي چې دوه کاله په پرلپسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي، باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو د اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو، په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي، خو د طالبان حکومت د دې سازمان مندنې ردوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. په وروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پر اوسه شکال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیت د سروي او پالیسي په خواني رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالي د مافیایي ډلو کاروبار او عایدو ته هیڅ زیان دی اړولې.
سالای خبل یک دیقان یک هکتار زمینه کشت
میکرد په خواني کلونو کې چې یو بزګر په یو هکتار زمکه کې کوکنار کرل نږدې 8.5 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 70000 افغانۍ خرڅول. لدې لارې به له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالر پورې پیسې ګټلې. خو کنن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا یو 4 یا 4.5 زر امریکایي ډالر کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورخوا مافیایي ډلې عملاً حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها، سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه، زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوې او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوال له نشه موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
پدې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیرته رغي یا که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکی خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه دبليو بي سي یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بل اخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه راځي مشي. دغه سي پرګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د رنگی دو سبب کی دبل طرف خپل د نشئی مواد درګونو د تخریب سبب کی نو کله چې هغه تخریب شي نو دغه په نتیجه کې دغه سکار پیدا کی چې سکار خپل درګونو د تنګوالی سبب کی او دبل طرف چون نشئی مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینې هم غلیظوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرک زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وی، که هیروین یا پودر وی، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وی، کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشئی مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشئی مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کوم مواد دی نشئی موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
کڅوک نشه پریږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشئی په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو اړ رګونه تنگ شي، سم ده چې کېدای شي ډیر کم کوم کو کې، خو کومه کیسه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنگ شوې دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوې، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوې دي، هغه د نشئی په پریښودلو سره بیا هم عماسه پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري، چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشئی مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړه زه څه مصیبت بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړه او خونه دمون خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره دی نروزنی لامل یختنی وغلو ملسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
ترنو آوریدن کو، اوس هم دا خاطری وارده د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسكر و چې
د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم، خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد شم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پښه او بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري وم، بټۍ وي په پېښور کې، هغه کې وي، جلال آباد کې، سرخود کې وي، درونټه کې وي، او په دې ساز کې بټو کې وي، کار په ما نه درېدو. زه خپل کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې وو، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصر، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خواجه سشپوس، د ټولو کې مې د وینې په بدل قرباني ورکړې ده، او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای ور په تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارت بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارک ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوتې سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو پوسلې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار دې پامیل سرپر سواب سې لاړو. بس پس دې غنه مې چار شروع کړل، ششامې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پنیک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو خوړله، پور دار هم وکړو، هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم خوړلې. بالاخره تر دې سره ورسېدلو، چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پنیکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای کې که نه. یو 80 کیلو مه وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلي چې شپون دې وایي، د ما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي وادي ورېده. نو دا خبرې ما سره کړي دي، او عمل خو داسې یو شاید چې څوک درنې خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ هېڅوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ولاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې، یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې څو سپین ګیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلي یو مخور مشر ته ورځي، او په کلي کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره دا ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، تو خدا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، سره ته وایست چې څه خبره ده.
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې، پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګه کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سالم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ، ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بد کړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی، موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
نشو.